مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونې په شرح په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکل د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوی سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شو، بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته، او ملګرو ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاز را سره دی، او ګلایاز ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال رادیو او ازادي راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او پاره کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات د دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنت وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي په حکومت او نون لیگ په کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې مې خواهشمند چې په بلوچستان کې چې دی موږ په حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې هلته تللی یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره هلته ملاقات کړی دی بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډسکس کړل نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک هغه ته بم
وایي. ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه وی ائتلاف کې نه وی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وی فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نشته روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوې حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک به حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولی نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط د دې مش خبر نه استعمالولې نو دا شین رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی ګرد ملتو سره کتا سو ګوري هغه یو ډیماند دی په دا دغه کې مران له او تیر په مای کې چې دغه سي دا انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دا دغه کړل چې تاسو کومش ریکګنایز کوي نو بیا موږ به مخته ځو دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن د دې
ماده نه نه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای راشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری ګواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاو ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو راي ور کول له دوی سره مو خبري کړي دي لبیلا بیل خلکو سره مو خبري شي وي دي. یو وی څه ویل چې دا نوی حکومت څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو اغې انتخاباتو نو مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې و یو رائے و چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پال ګوندونه دوی و په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رائے وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه ایواز کوم په اتمې فروری ولس هغه داغې برعکس رائے ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي، د ګرانې ستونزې بي د خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانې نم سره ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډېر زیات که موږ وګورو د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او مالکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډېر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک ډېر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په اتم فروری هم خلکو ډېر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډېر زیاته کمه وه. د سهار د اتو بجونو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یوولسو دولسو غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډېر خال خال هغه ته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شرح چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولنګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډېر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده. موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونې دي او خو په ښکارې وویلې چې یاره په دې کې او د لږ د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملتپاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملتپاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې. په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړله. که موږ وګورو همدې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی، قومي وطن ګوند دی، دغه شان ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي وو ملتپاله ګوندونه وو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځایونو کې اولشته نه. نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلیشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنټ نو د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې ما دي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي. د هغې مشره سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه، نو هغې ویلې چې یاره دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل، خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ور نه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې یاره باقاعده دي په دې باندې دغه وشي. خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په صوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شو. هغې ویلي وو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلیو شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهرې او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې. هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس کا بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسګزای غصه ده کنه وایسه لدی پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرشتم ستر څو پر د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کوي او قومي سملی ته همزه دا وې مسله به وړه ماده چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې څه خرابی رانش خرابوالی زیات نشته یعنی مطلب می داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډیر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو دا چا د مرسته یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ د مرسته سره راضی او دو پارٹیاں لے رہی بیا غا نن چیرے دی بیا دو پارٹیاں دوی نزدې راسی بیا دوی چې نزدې راسی بیا دا غا پستا چې دی اغه دا دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارٹیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سی وای زما خلاف ډیر سازش سوي دی ک د 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند در اغلیو نېشنل پارٹی بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل 15 کال دوی د ډیولپمنٹ فند هم دغه استعمال کړل هر شي دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه بلاډه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وای چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل ایم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو سوي دی باید زیات سوي وي بیا زیات سوي دی او څوک چې نه لري هغه مستشای نه دی
ملاو سوي خو ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ست جګړې کې کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او د سیر کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده د سوک ټول کی ک بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورای ک ملت پال دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرستا چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول ورته محمود خان صاحب ورته د پارٹی چې دی ډیر لوی برخه چې دی جلسه وی دی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دی لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستاسو خبره صحیح دی چې دوی یو ځای کې نه نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پارا یا بلوچ قوم د پارا هر پارٹی چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری اسټابلیشمنت سره ملاوي جې سار دوی خلاف خبر ریکه هغه ته دا کوي دا دا سره دغه دی دغه سه بیا یو
نور کار صاحب په بنو کې ما ته سم بیا چې د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه راي وزې کړو خو هغه هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل مېدا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي کومک د افتاب احمد خان شرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیرو د او بیا روسو سره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه وته نمائندگی ورنکړل هغه هغه یو ګوند یو هغه مانه خو یو سټی مانه خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دی معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دی هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گینه چې هغه په یو ځمانه هغه وکی
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان ولی خان صاحب سره ما مش د چکوټی راتله له مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره الته دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر مالک ته چور سي هغه وای دی دی دی
خپل منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتون کې هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی حمله کوي او ګولایاس مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندېشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتر شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کوم پندې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتہ په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سلک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال دوی د طالبان د غسر او هغه د چا د وجو هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجو نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړ خو سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خپل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دا خوا تا وا خط ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ځای ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسی نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسی او ډیسټنس راسی نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه کی دوړو خواسره پکار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر علاقه ریکګنایز کړي نه دی بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګور ته پاکستان تیر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو هغه د چین سره کوم روابط هغه رنګ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې به هغه هم زیاتره ودرېدلې وي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کې دی چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي خو په هر حال که بیرته همدې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوه او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي
ګوره که زه خو دا دغه وګوره یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ټي ټي پي او د بلوس علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو ډیر مسلې وو چې موږ سره بسو ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق مستاسر تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کې نه علاقه کته تاسو دغه وګوري ک آلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دل مړ کېدل دو نو دا څوک کولا دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه هغه الزام راتللی چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغه ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډیره مننه ګلیاس لطاف څخه هم مننه لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکتل.
وینځو په شونځي کې داول سینسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې په یو بل و مورس کې د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور به دا ونې سره اوري چې چین تر کرونا هم خطرناک ویروس کشف کړي خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډیو کې یو رسم ځای خپل کړي دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته چېرم خو تر هر څه لومړی د تیرې ونې د پیښو تاو د ټکی لا سقوط روسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي په خوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې دریش پیکړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بل مذهبي وسواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. که زماره نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغه کرکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزک مسله د افغانستان او په ګټه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت لاسه درو نړیواله څلاسه نه ورکړي
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شي دواړه رقمونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پوری دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي در تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
ویلې چې شه موږ خوشبون کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې نه یاد کړم چې حقوق ځان یې نه چی
زه فکر کوم په دغه مسلو ته کومه بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنې وباندې چار پرسنې وباندې فشار پرسنې وباندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي او 1506 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي. دا راغلي دي
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عربي امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ مېلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروسته کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بلاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید با هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د ام د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو م ډیر څه می تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبد الکبیر کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پالمکرمه، پا
په ټوله کې 2.5 کال کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، خپلې خواصې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په اخر کې کړی، دا دوی ونه کړ. فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنا نه ده دده څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دو طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره له کم تاثیره برخمنه تیر شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مور سره ګوري. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم، یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوه په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دی. خاغلی نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخی تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا لیوې خواهیې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خواهیې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناستې ته بللی وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې هم ډېرې پوښتنې وي. خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی. خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک پاڼې سره ملګري سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شمول غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سرونی سي کڅنګ له دوهې ناسي روسته د افغانستان په تړاو دوه نوري نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فائق وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبراير په شپږشتمه یو وار بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات ورزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وای ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامي بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه وغونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړو، خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافونه ټاکل شول. کچا د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځنګړي اساسي طارق بخیت ویلي افغانستان لمړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته لا افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لته لاسنیوي نه ده کړی.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو خپلې په خوانی دورې تستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه مهال لو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریښدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پریږدي لدې کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا حتى تصویر اخستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
مونږ پر سنېو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټکلرو دا شانتي پر رادیو کې غاکته اوم دارنګ په نورو رسنېو کې په انزوري زو رسنېو کې انزور تا ټکلرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې د پاره چې پرسنېو باندې چار پرسنېو باندې شار پرسنېو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولیتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. د راپور لمخې د روان کال د جنوري لومړی د فبرورۍ تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 1015000 ماشومان او څه باندې 1600000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنۍ اوسط د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړ دی. یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمه ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه او میاشتې اکمالات په خوږه کې دورته او زه اوسم مطمئنم چې تر اندازې پورې به شي، خو بیا هم تشخیص او سالو امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایتو او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې وسم کم ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدې اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوختل دا او زوی وهلی او تر ننه زوی هم نادره کده. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونه هغه وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیر اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرخي په اړه په بي سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تنگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوند او غونډې ته ویل ډیورنډ کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا خطر سیمه خاردار په تیر کړی د پاسپورت او د ویزه تقاضا کوي، دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قومونه څوک نس سره جلا کوي، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی په سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دای د حکومت دریځ هم دی کنه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دلکیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پاند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکې هم له طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه و چې طالبانو په فعالانو په تیرونه کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل خار په یو څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالان ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خبرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزد کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارولې چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرډ پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټانډرډ برابره کړي. د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضايي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونو هم ډیزاین کړي. ناسا وایي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسي. او د ټیسټ 18 ویپانه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ او نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یولسم ځایبانی مقام ګټلی. دی ویپانه نه دی ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې اعلان کړی چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړو. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فاني سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکي ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلی دا ویروس چې هر موږک ته رسولې په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزوری کړ، وزن به ور کم کړ، له حرکت به وغورځو، بیا به د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او ماغزه وځپل، حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې ته کسپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو